و سپس هم در ساعت 8:30 برنامه میکروفون شما نشر خواهد شد که در مورد نظر شما چیست که روابط ایران با طالبان چگونه است و آیا این روابط در روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟ ما و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله قدر من آردون که مختدی چه میکروفون تاسو تا در وسپارا و میکروفون تاسو خپروانه پیل کرو نو ده دی سات پا خپروانه که ده راپورونو پا ارتباط در طویلشم چه پیو راپور که بواوری چه ده طالبانو یو پلاوی ایران تا رسیدلی یو ایرانی استخباراتی چارواکو سره کتلی دی پا کابل پوهنتون که ده ایران ده فعالیتونو پا اره هم راپور لرو خو تر نور ده نور راپورونو تر معرفی مخ که توجه کرده ده افغانستان و نړۍ خبرونو تا چه حمید عثمان وړاندې کوي.
په غزنی که ده وسله‌والو طالبانو یو مهم قماندان نیول شوی. په افغانستان که ده مهاجرت نړیوال سازمان مشر ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران په کرمان ښار کې شپږ تنه د زهرجنو الکولو د څښلو له امله مړه شوي او لږ تر لږه 348 تنه سخت ناروغ دي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې په غزنی کې د سباون په نوم د وسله‌والو طالبانو یو عمده قماندان نیول شوی دی. دا خبر پرون د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د پولند د پوځي چارواکو په حواله خپور کړی دی. په خبر کې ویل شوي چې د طالبانو دا قماندان د پولندي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. خبر وایي سباون په سیمه کې پر افغان ځواکونو او د ناټو پر عسکرو په زیاتو بمي حملو او د وسلو په کاروبار کې لاس درلود. افغان او د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دوو کلونو راهیسې د دې قماندان په لټه کې وه. د ناټو په مشرۍ آیساف د هلمند په مارجا ولسوالۍ، د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د طالبانو د یو شمېر قماندانانو او ماین خښوونکو د نیولو خبر ورکوي. د ناټو په مشرۍ سوله ساتو ځواکونو یا آیساف پرون ویل چې په دوو جلا جلا حملو کې دوه عسکر او یو ملکي مامور وژل شوي دي. د آیساف خبر پاڼه وایي چې دواړه حملې د افغانستان په ختیځ کې شوي خو د پیښې نور جزئیات او د وژل شویو عسکرو هویت نه دی څرګند کړی. د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د آی او ایم مشر ریچارډ دانزیګر پرون شنبه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال ارشاد احمدي سره کتلی دی. ریچارډ دانزیګر ټینګار کړی چې آی او ایم په افغانستان کې یوازې بشري غیر سیاسي فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼوایي حکومت هڅه کوي چې د دې سازمان د مامورینو لپاره د کار خوندي چاپیریال برابر کړي. په وروستیو کې وسله‌والو طالبانو د کابل ښار په زړه کې د دې سازمان پر دفتر حمله وکړه چې دوه ملکي کسان پکې ووژل او ولس تنه نور زخمیان شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سیمې پر استخباراتي ادارو تور لګوي چې د ورېښمو د لارې د بیا رغونې د پروژو مخنیوی کوي. د ملي امنیت د ادارې خبر پاڼه وایي چې د سیمې یو شمېر استخباراتي کړیو تروریستي ډلو ته یو لړ امکانات برابر کړي څو دې پروژې ته خنډ جوړ کړي. په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې یوازې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوم اخیستل شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې افغانستان او چین د ورېښمو د لارې په مرسته سره ونښلي. د زابل د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د څلورو لیسو له زده کوونکو سره د شپږ زره ټوکه درسي کتابونو مرسته شوې ده. په دغه ولایت کې د تعلیمي کال له پیل راهیسې زده کوونکي کتابونه نه لري. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین ویل دا کتابونه د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس زلمی زابلي له بازاره په بایه رانیولې او د دې پر لیسو یې د دوی پر لیسو یې ویشلي دي.
سناتور صاحب زابلی سزر ډیر زیات مننه کوم سی از موږ ستونزې ته په کتو سره په مرکز کلات کې د سلورو لیسو د پاره تقریبا 6000 ټوکا کتابونه خریداري کړل د بازار څخه. زه هیله مند یم سی زموږ د کتابو ستونزې به تر یوه اندازې ور باندې حل سی.
د زابل د پوهنې رئیس دا هم ویل چې د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د دوی اکثره ښوونځي ودانۍ هم نه لري او زده کوونکي تر سره لمر لاندې سبق وایي. پاموکړی بهرنیو خبرونو ته. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا خبر ورکوي چې د دې هیواد په کرمانخار کې شپږ تنه د زهرجنو الکولو د څښلو له امله مړه شوي او لږ تر لږه درې سوه اته څلوېښت تنه سخت ناروغ دي. اسنا پرون شنبه په کرمان کې د یوه ډاکټر حمید نجبالدین په حواله وویل چې د درېو ناروغانو روغتیایي حالت ډېر نازک دی. د ډاکټر زیاته کړه چې دې کسانو غالباً د چهارشنبې په ورځ دا خراب الکول څښلي وه. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د الکولو څښل منع دي، خو په کورونو کې د خراب کیفیت الکول یا شراب جوړیږي او په ټیټه بیه په تور بازار کې خرڅیږي. د بوسنیا دولتي ټلویزیون پرون شنبه وویل چې 2000 تنو د هغو یوولسو مسلمانانو په جنازه کې برخه واخیسته چې د کورنۍ جګړې پر مهال بوسنیایي سربانو وژلي وه. د لس نارینه او یوې څلېرویشت کلنې ښځې جسدونه د زورنیک په نوم یوه ښار ته نږدې په یوه ډله ییز قبر کې وموندل شوه او د هغوی د خپلوانو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته خاورو ته وسپارل شول. د کورنۍ جګړې پر مهال له 1929 نه تر 1995 پورې د پخوانۍ یوګوسلاویا د پوځ لخوا د نورو شپږ نیم سوه وژل شوو مسلمانانو مړي هم په زورنیک کې خاورو ته وسپارل شوي وه. خو د جګړې د قربانیانو اداره وایي چې په دې ښار کې هغه مهال 2000 مسلمانان وژل شوي وه. په جګړه کې د سلهاو تنو وژل شوو جسدونه لا هم نه دي موندل شوي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د القاعده شبکې یوه څانګه یې له منځه وړې چې په شمالي امریکا او اروپا کې د حملو لپاره یې زهرجن ګاز جوړاوه. د عراق د دفاع وزارت وایان محمد الاسکری پرون وویل چې د پنځه کسیزې ډلې په بغداد کې د زهرجن ګاز د جوړولو لپاره امکانات برابر کړي وه. د عراق د دفاع وزارت ویاندوی الاسکری همداراز وویل هغه وایي د قاچاق پړونکو شبکې په اړه ځینې شواهد شته چې غوښتل دا مواد د دې لپاره چې اروپا او شمالي امریکا په نښه کړي د عراق ګاونډیو هیوادونو ته یوسي. موږ په عراق کې دننه او د باندې له استخباراتي ادارو سره کار کوو او په دې بریالي شو چې دا شبکې ونیسو. محمد الاسکری زیاته کړې چې دې شبکې د القاعده له یوه بل ګروپ څخه د زهرجن ګاز جوړولو معلومات ترلاسه کړي وو او ګاونډیو هیوادونو ته یې هم د دې ګازو قاچاق کاوه. د عراق ولسمشر نوری المالکی بیا په خپل هیواد کې د فرقوي وژنو د مخنیوي لپاره په هڅه کې د هیواد له مشرانو سره وکتل. د دې کتنې چې پرونو شوه د نتیجو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو دا غونډه وروسته له دې کېږي چې ملګرو ملتو اعلان وکړ چې د مې په میاشت کې د عراق په تاوتریخوالي کې تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. روانه اونۍ په مرکز بغداد کې 214 نږدې شل تنه ووژل. د چارو کتونکي وایي په عراق کې د تاوتریخوالو شدت د شیعه حکومت او اقلیت سنی ترمنځ د اختلاف د ډېرېدو ښکاره دویده. او وروسته خبر دا چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استانبول ښار په زړه کې د تقسیم څلور لارې ته په مخامخ پارک کې پراختیایي پروژه به عملي کړي. رجب طیب اردوغان پرون پر خلکو غږ وکړ چې اعتراضي مظاهرې بند کړي. هغه وایي زه له مظاهره کوونکو غواړم چې ژر تر ژره له دې کارونو لاس واخلي څو پر لارو او سړکونو عادي خلک سیلانیان او دوکانداران نور خوږ نشي. د استانبول پولیسو پرون د مظاهره کوونکو د خوراولو لپاره اوښکې بهاونکي ګاز او اوبو کار واخیست. اعتراض کوونکو د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا نارې وهلې، خو اردوغان پولیسو ته امر وکړ چې له زیات قوې دې کار نه اخلي. د جمعې په ورځ زرهاو تنه د تقسیم پر څلور لارې او شاوخوا سیمو راغونډ شوي وو او د ښار په دې پارک کې د ساختماني پروژو د جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. لانجه تر هغه وروسته پیل شوه چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خوراولو لپاره اوښکې بهاونکی ګاز وکاراوه. دا تر دې دمه د افغانستان او بهر مهم خبرونه.
ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. د رواني خبرونه تر په دوام کې چې تر میکروفون ستاسو یعنی اتیمو بجو پرې دوام کوي دا موضوعات اوریدئ شئ. راپورونه وایي د طالبانو یو پلاوی د ایران له استخباراتي چارواکو سره کتلی دي. ولسی جرګې په نویو تذکرو کې د قوم د نه لیکلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
دغه فیصله کې ولسی جرګه چې د مختلف اقوامو استازي وجود لري او دغه ټول استازي چې په اکثریت دغه قانون تصویب کړی دا د افغانستان د خلکو د خیر لپاره دی.
په کابل پوهنتون کې د ایران د فعالیتونو په اړه دغه پوهنتون استادان سوي.
ایران سخت په پوهنتون کې فعال دی. د ما په وخت کې د ایران د سفارت نمائندګي ما تراغله ما ته ویل کې او 500
دا د کابل پوهنتون په خوانی رئیس او په دې سربیره به واورې د افغانستان برښنا شرکت لوی هندۍ کمپنی سره قرارداد وکړ. د دې قرارداد په اړه د مالی وزیر وایي
دشت برچیو پغمان و ارغندی تا با مکملا تقریبا په حدود د 30 زره کورنۍ ته به برق ورسیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې تر شپږ میلیونه زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبري راپورونه وایي چې د طالبانو یو هیئت د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. دا خبر د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر کړ. وروسته اسوسییټډ پریس خبري آژانس د فارس په قول وویل چې ایران ته د طالبانو تللی پلاوی د دغه هیواد د استخباراتو له یو شمېر چارواکو سره کتلی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
تهران ته د هیئت په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتره ورغلی خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر اوسه د سفر هدف هم نه دی څرګند شوی. خو د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې همکاري ته تیار دی. د ایران شیعه رژیم پر اکثریت سنی طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو اړیکې څنګه دي؟ په دې اړه د طالبانو یو پخوانی قومندان سید اکبر آغا د ازادي رادیو ته وایي چې ایران ته تګ به د طالبانو لپاره یو سیاسي ضربه وي. د دې په وینا په ایران کې د طالبانو نه موجودیت په خپل د دې څرګندونه کوي چې له طالبانو سره یې تاوداري کې نسته. سید اکبر آغا په ایران کې د یو شمېر افغانانو ورستیو ادامونو ته په اشاره وویل
فکر نه کوم چې دا حیات ایران ته تللی. ما په فکر باندې دا طالب ته یو سیاسي ضربه ده. د افغانستان ملک یا د افغانستان ولس دا ټول د ایران سره یو اندازه خپه دي او تکړه ژوندري نو په نسبت باندې فکر نه کوم چې طالبان دي هم یته درشه کې چې هلته ایران ته دي ورسي.
خو رادیو فردا د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس فارس په حواله وایي چې تر دې مخکې دوه لوړ رتبه طالب چارواکي محمد الله نعماني او شمس الدین پهلوان په ایران کې په یو غونډه کې لیدل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو څیړونکی وحید مجدوی طالبانو په 2010 میلادي کال کې هم د مولا برادر اخوند په مشرۍ له پاکستان پرته د افغانستان له نورو گاونډیو لکه ایران سره د اړیکو ټینګولو هڅه کړې وه. خو د شاغلی مجد په وینا د هڅې د پاکستان له خوا شنډې شوې. مجدوی تر هغه وروسته ایرانیان دې نتیجې ته ورسېدل چې د طالبانو تحریک غواړي چې یو خپلواک دریځ ولري او نور نه غواړي چې د پاکستان د لاس آله وي، نو دا اړیکې تشویق کړي. په نتیجه کې افغان طالبان کولای سي چې ځینې وختونه ایران ته ولاړ سي او له چارواکو سره وګوري. وحید مجدد څو کاله مخکې په ایران کې د دیدار اسلامي په نوم کانفرنس ته اشاره کوي چې د ده په وینا د کویټې د شورا غړي هم ورته رابلل سوي وو. مجدوی په دې کې شک نسته چې د طالبانو او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ روابط شته. دا کسان چې هلته ځي حتما دفتر هم لري، ځکه له دفتره پرته دغه تګ راتګ امکان نه لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی قومندان جنرال ستنلی مکریستل ویلي و چې ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې او جنگي مهمات ورکوي.
د ایران فارس خبری آژانس ویلی چې د طالبانو د سیاسي مشانو په دیپلوماسي کې د طالبانو د قطر د دفتر غړي هم شامل دي چې مشید طيب آغا کوي. پلاوی په تهران کې د ایران له امنیتي چارواکو سره کتل دي. په همدې حال کې دا پښتنه مطرح کیږي چې ایران ته د طالبانو د هیئت تګ به څومره ثقه وي. دا پښتنه فرشته جلال زید د طالبانو د رژیم له پخواني قومندان سید اکبر آغا څخه کړی دی. شغلی سید اکبر آغا وویل
تر دې حده پرې بزه په دې باندې خبر نه لرم، خو فکر نه کوم چې دا حیات ایران ته تللی، ځکه په طالبانو د پاره دا یو سیاسي ضربه ده. کچیر د طالبانو هیئت لاس ایران ته نو هغه د طالبانو نه کېلتوب یا استقلال هغه د منځ وړي.
پر طالبانو د ایران د پاکستان فرق شې دی، دواړه د افغانستان گاونډ دي.
دلته د پاکستان او د ایران پاکستان، پاکستان د طالبانو سره مطلق د ملک په دغه باندې جلاوالی لري او ایران او افغانستان چې دی ملکیم جلا دی او مذهبیم جلا دی. او بل خبره لا ده چې تاسو معلومه یی چې ایرانیان په اوس وخت کې ډیر افغانان هلته اعدام کړل هغه هم دلته د افغانستان د خلکو قاره پرولی دی او طالبان هم شاید په دې باندې چې هغه د افغانستان خلک دي او په دې باندې ډېر خفه دي. درېیمه خبره لا دا هم ده چې کومه ازادي چې دلته شیعګان چې هغه د ایران خلک دي یا د ایران سره مذهبي اړیکې لري هغه دلته ازادي لري او دا سنیان چې په ایران کې دي هغه هلته ازادي نه لري. نو دا توپیرونه د ایران او د پاکستان ترمنځ په طالبانو باندې یا په افغانستان په ملک باندې شته. زه فکر کوم چې دلته خصوصي جنګونه روان دي. که چیرې بل فرض د ایران د طالبانو سره اخلاص په دې باب کې درلود نو دا خبره ګټر مناسبه نه و چې ایران خبره کړې وای او کچیر بل فرض طالبان هم تللی وای حالته. زه فکر کوم په دې کې به د ایران خپل یو بل غرض دی.
د ایران حکومت خو داسې تیاری څرګنده کړی ده چې په افغانستان کې به د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې دوی همکاري کوي. څونه کولای شي ایران نفوذ ولري د افغانستان د سولې په پروسه باندې؟
زه خپل تر کوم حد پورې چې ماته کوي او ماته معلومات کیږي ګاونډي هیواد په افغانستان کې د افغانستان په اصولو کې یعنی د افغانستان د طالبانو د افغانستان د حکومت په اصولو کې ما د خیال مداخله نشي کولای او پروسه دی د افغانستان هغه ارسو کولای شي اسلامي ملکي او غیر اسلامي د شمل کې چې هغه د افغانستان په ګټه کې په پرو کې د افغانانو یو خبره و کی زه فکر کوم چې هغه د دې مخالفت نه ولست افغانستان و کی نه د حکومت افغانستان و کی نه طالبان.
ایران څونه د دوی سره څه ډول روابط لري؟
مسته فکر نه کوم چې د ایرانیانو او د طالبانو د دوی روابط چې هغه د خلک په پر روابط و بولي کوم هدف پرې چې د پیرم طالبان په ایران کې نشته دا هم د روابط یو حساب چې طالبانو تاله دوی زی ور کړی وای او له توای خو لیکن هغه طالبان چې الته نسته هغه په دې باندې دلالت کوي چې ایرانیان خپل په وهم کې دي کچیر دوی د طالبانو سره کومک وکړي یا طالبانو تعالی ته ځای ورکړي دا به زما په فکر باندې د ایران لپاره تاوان وي او کچیر بل فرض طالبان ورسي الته ایران ته زما په فکر باندې دا طالب لپاره تاوان دي ځکه چې طالب ته یو سیاسي ضربه ده د افغانستان ملک یا د افغانستان ولس دا ټول د ایران سره یو اندازه خپه دي او تکړه زندګي په دې نسبت چې عمل مخکې تست واضح کړل نو په دې نسبت باندې زه فکر نه کوم چې طالبان دې هم یته درش کې چې هلته ایران ته دیوال
د طالبانو په خوانی قومندان سید اکبر اغا و د باور د باور نه کیده چې ایران ته دی د طالبانو پلاوی تللی وي. خو د طالبانو د واکمنۍ د مودې د بهرنیو چارو د وزارت مامور وحید مشته چې د سیاسي چارو کارپو همدی باور لري چې د طالبانو پلاوی به ایران ته تللی وي. مشته باور لري چې د طالبانو استازي په ایران کې حضور لري. په هر حال که د ایران او طالبانو اړیکې نږدې شي اغیز به پر افغانستان څه وي؟ آیا له سولې او که د جګړې له اوږدېدو سره به مرسته وکړي؟ که په دې اړه نظر لري له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ ځکه چې میکروفون ستاسو دی. په میکروفون ستاسو خپرونه کې په همدې اړه ستاسو نظرونو ته انتظار باسو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کابل پوهنتون ځینې پخوانی او اوسنی استادان د دې پوهنتون د وروستیو ستونزو اساسي علت د ایران لاسوهنه بولي. دوی ادعا کوي چې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید هم تر ډېره حده د ایران ګټو ته کار کوي. استادان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې همدا مهال د کابل پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو یو کلتوري مرکز فعالیت کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون هر ډول فعالیتونه له اکاډمیکو اصولو او قوانینو سره سم او دا مسله هم ردوي چې د لوړو زده کړو وزیر د ایران ګټو ته کار کوي. په دې اړه د لودین راپور واوري.
د کابل پوهنتون په چارو کې د ایرانیانو د لاسوهنو خبرې په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا دو اونۍ را په دې خوا د دې پوهنتون درسي فضا په مظاهرو او اعتصابونو بدله شوې ده. د دې پوهنتون پخوانی رئیس پوهن حمیدالله امین وایي ایران له ډېره وخته په کابل پوهنتون کې د نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دی او ادعا کوي چې دای هم د ایران په اشاره له دندې لرې شو. ښاغلي امین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایرانیانو له ده څخه په پوهنتون کې دننه د یوې فرهنګي ودانۍ د جوړېدو تر څنګ نورې بیلابیل غوښتنې هم کړي خو دې نه دی ورسره منلي.
ایران سخت په پوهنتون کې فعال دی. د ما په وخت کې د ایران د سفارت نمائندګي ما ته راغله ما ته ویل چې یو 500 متر مربع ځمکه ما ته راکړي نو موږ به تاسو ته یو تعمیر جوړ کړو. ما دې تعمیر نه چی جوړوي ویل چې په دې تعمیر به څه وکړو؟ یو به فرهنګي فعالیتونه وي یو به نمایشګاه دي کتابونه وي. ما ورته ویل چې تاسو 250 متر مربع ځمکه موږ ته په ایران پوهنتون کې راکړي چې موږ هم د افغانستان یو خونه الته پکې جوړ کړو. ماته ویل چې نه دا خو نه کیږي ولادت سي دا واسه د مال دمام نه کیږي.
د کابل پوهنتون فضا له شاوخوا دوه اونۍ را په دې خوا سیاسي رنګ اخیستی او محصلین د درس له نعمت څخه بې برخې دي. د کابل پوهنتون د محصلینو او استادانو مظاهرې او اعتصابونه وروسته له هغه پیل شول چې وړمه اونۍ د ټولنیزو علومو پوهنځي ځینو محصلینو د دې پوهنځي د رئیس او یو استاد د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د وروستي ځل لپاره د شنبې په ورځ د کابل د بېلابېلو دولتي پوهنتونونو محصلینو او استادانو د دې لپاره اعتصاب پیل کړ چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله وویل چې وزارت یې دنده ځنډولې. بلخوا د کابل پوهنتون یو برحاله استاد فیض الله جلال وایي د دې پوهنتون په کتابخانه کې د ایرانیانو مرکز مشکوک کړی او ادعا کوي چې د لوړو زده کړو وزیر د ایران ګټو ته کار کوي. ښاغلي جلال ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې لومړی ځل عبیدالله اوبی ته د باور رایې ورنه کړې، خو کله یې چې په ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده پای ته ورسېده نو سمدستي وزیر شو.
با مرکز فرهنگی نمیمونه، یک چیزی هست.
زنه پوهیگم چې دا مرکز د سیش مرکز ده، فرهنگی مرکز ته هم ورته نه ده. نه پوهیگم دا څه دي. خو د لوړو زده کړو وزیر چې لومړی ځل ملي شورا ته معرفي شو وکیلانو رای ورنه کړه. له دې سره سم دی په ایران کې د افغانستان سفیر شو، وروسته له دې بیا د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي او رای واخیستې.
د تېرې محرم په میاشت کې د کابل پوهنتون په جومات کې د سنی او شیعه محصلینو ترمنځ شخړه هم هغه مسله ده چې کارپوهانې د ایران توطیه بولي. که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون په کتابخانه کې د ایرانیانو د فرهنګي مرکز په اړه بې خبري ښیي، خو هغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګواکې د لوړو زده کړو وزیر د ایران ګټو ته کار کوي. د دې وزارت ویا ناظم نوربخش وایي د پوهنتون ټولې چارې د اکاډمیکو اصولو او قوانینو له مخې سنبال شوي او د لوړو زده کړو د وزیر په اړه ادعاوې هم د استادانو شخصي نظرونه بولي.
اصلا
دا موضوع هیڅ صحت نه لري. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید خپل یو پوهاند او د طب پوهنځي استاد دی، په تیر وخت کې ښه اکاډمیک خدمتونه کړي او اوس هم په هماغه لار روان دی.
د کابل پوهنتون په کتابخانه کې د ایرانیانو د فرهنګي مرکز موجودیت د دې پوهنتون پخوانی مشر پوهان حمیدالله امین هم چې شاوخوا اته میاشتې مخکې له دندې لرې شو تایید کړی دی. ښاغلی امین وایي دغه مرکز سیمینارونه او بېلابېلې غونډې جوړوي او د ځینو ایران پلوه محصلینو په مرسته غواړي چې خپل فرهنګ ته وده ورکړي. موږ له تېرو درې ورځو راهیسې هڅه کوو چې په دې اړه د کابل پوهنتون د اوسني مشر پوهان حبیب الله حبیب نظر راواخلو، خو نوموړی ځان مصروف ښیي او وایي چې خبرو کولو ته وخت نه لري. د کابل پوهنتون د استادانو ترڅنګ ځینې مدني او فرهنګي ټولنې هم په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې پخلی کوي او په همدې هدف یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران سفارت مخې ته مظاهره هم وکړه. ځینې کارپوهان وایي ایران غواړي چې د افغانستان د نوي نسل ترمنځ قومي او مذهبي مخالفتونه راپورته کړي ترڅو خپلو اهدافو ته ورسیږي. پخوا تر دې ایرانیو چارواکو دا رنګه ادعاوې رد کړي دي، خو د افغان محصلینو او استادانو د دې نویو ادعاو په اړه تر اوسه په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
افغان چارواکي وایي په څه کم دو کلونو کې به د کابل د جنوب لویدیځ ټولو سیمو ته برېښنا ورکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د همدې لپاره پرون له یوې هندي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړ چې دا کمپنۍ به د چمتلې له دښتې د کابل تر ارغندې سیمې پورې د 10 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو ولټ برېښنا لاین وغځوي. د دې پروژې ټول لګښت نږدې 40 میلیونه ډالره اټکل کیږي چې د آسیا پراختیایي بانک له خپلې وړیا مرستې ورکوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پرې راپور رالېږلې.
د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل په دشتي برچي پغمان او ارغندې سیمو کې 30,000 کورونو ته برېښنا ورکول سي. د مالیې وزارت، افغانستان برېښنا شرکت او د کی ای سي هندي کمپنۍ ترمنځ په همدې هدف د شنبې په ورځ یو تړون لاسلیک شو چې د چمتلې دشت له سبسټیشن څخه به تر ارغندې سبسټیشن پورې د برېښنا د انتقال لین او ستنې غځوي او په ارغندې کې به سبسټیشن هم جوړوي. د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر خلوالو ویل د دې پروژې لګښت 9.6 میلیونه ډالر دی چې د آسیا د پراختیایي بانک له وړیا مالی مرستو څخه ورکول کیږي.
نن د یو ډېر مهمه پروژې چې هغه د چمتلې څخه ارغندې ته د برق د انتقال د لاین او په ارغندې کې د سبسټیشن د جوړولو پروژه ده. دغه قرارداد امضا کو موږ امید لرو چې په داخله یو کال کې تکمیل شي. جنوبي غرب کابل یعنی دشت برچیو پغمان او ارغندې ته به مکمل عملاً تقریباً به حدود 40,000 کورنۍ ته به برق ورسیږي.
د ښاغلی زخلوال په خبر اوس مهال د امریکا او د آسیا د پراختیا بانک لخوا له افغان حکومت سره د 2.5 میلیارد ډالر په اندازه مرستې مالی ملاتړ موجود دی چې تر راتلونکو شاوخوا درو کلونو پورې به یې له مخې تر پکتیا، خوست، لوګر، وردګ، غزنی، زابل او کندهار پر برېښنا ورسول سي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس عبدالرزاق سمدی وایي له چمتلي څخه تر ارغندې پورې د لین په غځېدو سره د افغانستان د برېښنا کړۍ په ارغندې سیمه کې تړل کیږي. ښاغلی سمدی وویل په ارغندې کې دوه مهم سبسټیشنونه جوړیږي او دا به د افغانستان د برښنا د ویش مرکز وي.
حلقې برق بسته میشه در ارغندې.
په ارغندې کې د برښنا کړۍ سره تړل کیږي. دغه لین چې له پلخمري څخه کابل ته راځي مجبور باندې د 1500 میگاواټ او کېدای شي تر 1000 میگاواټ پورې برښنا انتقال کړو. په ارغندې کې دوه سب سټیشنونه جوړیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې له 6 میلیونو زیات ماشومان په افغانستان کې شاقه کارونه کوي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. مرزی احمدزی په دې موضوع راپور لري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه او وایي په هیواد کې لا هم 6 میلیونه ماشومان له تعلیمه بې برخې او په شقه کارونو مصروف دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی وویل د هیواد له 14 میلیونو ماشومانو څخه دغه 6 میلیونه جدي حمایت او ساتنې ته اړتیا لري.
افراد آسیب پذیر
کومي سرویګان چې موږ تر سره کړی په هغه کې خودل شوې چې هغه ماشومان چې په ناوړه وضعیت کې دي د هغو شمیر 6 میلیونه تر رسیدي. زده کړو ته هم لاسرسی نه لري او د هیواد په مختلفو برخو کې په شاقه کارونو باندې بوخت دي چې له 6 نیولې تر 18 کلنۍ پورې عمر لري.
میرمن افضلی چې د شنبې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل په 1990 کال کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي شاوخوا 2000 قضایي دوسیې څېړل شوي. غونډې ته د جمهوري ریاست د دویم مرستیال کریم خلیلي پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې له ماشومانو څخه په جګړه کې کار اخیستل، جنسي تیری، شاقه کارونو ته مجبوریدل او له زده کړې بې برخې پاتې کېدل هغه ستونزې بلل شوي چې په هیواد کې یو شمېر ماشومان ورسره مخ دي. اخوا بیا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو په وضعیت باندې خوشنۍ څرګندوي او وایي چې د ماشومانو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د برخې مسؤل نجیب الله ببرګزی خبریالانو ته وویل په وروستیو کې په افغانستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوي.
داسې اټکلونه گزارشونه داسې ښیي چې د تیر کال د نویم او د یو نویم کلونو په پرتله د ماشومانو د تجاوز او د کډجنسي استفاده د پیښې زیات شوې دي. تاسو پوهیږئ چې د معتادو ماشومانو وضعیت په افغانستان کې د نگرانۍ وړ دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي او 4000 کوچنیان وړکتونونو ته ځي. 2400 تنه ماشومان روزنتونونو کې شپې او ورځې تیروي او 2150 بېبزاعته ماشومان د ملاتړ د شبکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې دیر شر له آزادی رادیو څو شیبې وروسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. ولسی جرګه د بلخ د والي د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي کومه پریکړه چې جرګې په الکترونیکي تذکرو کې د قوم د نه لیکلو په حق لکړې له اساسي قانون سره سم ده. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې اداري هیئت وای په الکترونیکی تذکرو کې د قوم د نه لیکلو پریکړه د خلکو استازو په غوسه اکثریت کړي او دا یو قانوني عمل دی. ولسی جرګې تیرونه د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې د قوم و نه لیکل شي. لدې پریکړې وروسته د بلخ والی عطا محمد نور زینو رسنیو ته ویلي چې دا پریکړه د ولسی جرګې له صلاحیت پورته ده. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام د شنبه په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې د بلخ د والی سرګندونه د هغه شخصي نظر وباله او ویل چې دا پریکړه د ټول ملت په ګټه ده.
دغه فیصله کې ولسی جرګه چې د مختلف اقوامو استازي وجود لري او دغه ټول استازي چې په اکثریت دغه قانون تصویب کړي دا د افغانستان د اساسي قانون له مخې دغه تصامیم دوی نیولې او دا د افغانستان د خلکو د خیر لپاره ده او د ملي وحدت لپاره ده.
د د بلخ والی عطا محمد نور د ولسی جرګې پریکړه د جرګې له صلاحیت پورته ګڼلې ده.
جناب رئیس پارلمان، برای خودت کی صلاحیت داد که
د پارلمان جناب رئیس تا ته چا دا صلاحیت درکړی چې د خلکو د قومیت او هویت په حق له تصمیم ونیسي او ووایې چې لاس پورته کړی چې په تذکره کې د قوم وي او یا د نه وي؟ دا ستا صلاحیت نه و او دا مدیریت به دې نه کاوه. نه پوهیږم دا صلاحیت چا درکړی چې د خلکو د قوم په حق له تصمیم نیسي چې په اسنادو کې یې قوم وي یا نه وي.
د مخابرات وزارت وایي د دې تذکیرو چاپولو ته تخنیکی وسایل آماده کړي او د ویشلو چارې د کورنیو چارو وزارت په غاړه دي.
نن د لسو بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. د ازادي راډیو تانس پروګرام د ګوډې اچار هم د لسو بجو په خپرونه کې وړاندې کیږي. اوس څو شیبې وروسته، البته له لنډو خبرونو وروسته، میکروفون تاسو ته در سپارو او موضوع به بیا هم درته اعلان کړم. خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
په غزنی کې افغان او پولندي ځواکونو د سباون په نوم د واستوالو طالبانو هغه قمندان نیولی چې د ناټو ځواکونه یې له دوو کالو راهیسې په لاټه کې و. د ناټو په مشرۍ 1600 ځواکونو یې ایساف پرون ویل چې په دوو جلا جلا حملو کې دوه عسکر او یو ملکي مامور وژل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پاکستان پر استخباراتو یا ایسای تور لګوي چې د ورېښمو د لارې د بیا رغونې د پروژې مخنیوی کوي. د زابل د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د څلورو لیسو له زده کوونکو سره د 6000 ټوکه درسي کتابونو مرسته شوې ده. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس خبر ورکوي چې د دې هیواد په کرمان ښار کې 6 تنه د زهرجنو الکولو د څښلو له امله مړه شوي او لږ تر لږه 340 تنه سخت ناروغ دي. د بوسنیا دولتي تلویزیون ویل چې 2000 تنو د هغو یولسو مسلمانانو په جنازه کې برخه واخیسته چې د کورنۍ جګړې پر مهال بوسنیایي سربانو وژلي وه. د عراق د دفاع وزارت وایي چې له القاعده سره یوه تړلې شبکه یې له منځه وړې چې په شمالي امریکا او اروپا کې د حملو لپاره یې زهرجن ګاز جوړاوه. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استانبول ښار په زړه کې د تقسیم څلور لارې ته په مخامخ پارک کې پراختیایي پروژه به عملي کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. از حالا تا ساعت 9:30 برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد و طوری که در گزارش ها هم شنیدین یک هیئت گروه طالبان به ایران سفر کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش داده که اعضای این هیئت با مقام های استخبارات ایران دیدار کردند. چه فکر میکنین؟ آیا روابط ایران و طالبان در روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد یا ای که جنگ را گسترش خواهد داد؟ تا دقایق بعد میتونین بر ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. من جاوید نمی و همکارم اسمت ساروان تا ساعت 9:30 قم میزبان شما خواهیم بود.
بله قدر من آوردون کلا کسنگ چیز ما همکار جاوید نیمی ویل راپورون وای چی د طالبانو یو پلاوی ایران تتلاله یاو د دقیه هیواد ل استخباراتی چارواکو سره کتلی دید. د سیاسی چارو ځینی کارپوهان لکه شاغلی وحید مجده وای چی د طالبانو ځینی استازی په ایران کی میشتی او هلته دفتر لری. استاسو په نظر د ایران او طالبانو د اړیکو نږدېوالی با په افغانستان کې د سولې له راوستو سره مرسته وکړي او کنه فکر کوي چې جګړه به لا اوږده کړي؟ که په دې اړه نظر لري همدا شیبه موږ ته ټلیفون وکړي په دې شمیرو 0909-203-1540 یا هم 0908-202-1555.
بله میتونین همین حال بر ما زنگ بزنین و تماس های شنونده ها را هم داریم. مهربانی سب بفرمایین. برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی.
رادیو لطفا تیتا که خبری وکی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم. لطفا سیرونی برد ولایت سخر ما سلامون در رادیو آزادی کسیم کوری کتور شیر.
سلامت و سه سلامونی در آور سیدل. مهربانی وکی نظر سرگن که لطفا خپل رادیو میو سی تیتا که د رادیو اواز مرزي
نه نظر لرو چې دا طالبان کتلې د ایران سره کتلې نو نه په دې باره کې نه دي تللي چې مثلا د یو وسیلې ترلاسه کړي او په دې برابر به تللي چې دا خواران ایران د افغاني نظامي که په دا برابر کې تللي تللي چې دا خواران نظام نه کېږي.
صحیح فکر کوي چې فکر نه کوي چې هغوی په خپله ښه په پایڅه کې شنه کېده او فکر کوي چې دوی به دې بندیانو د خلاصون او یا د اعدامونو په باره کې خبرې کوي. په هر حال ستاسو نظر بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو نعیم صاحب به یو ځل بیا هم ورته ووایي چې د اتصالاتو د 1813 شمیرې له لارې هم دوی کولی شي چې خپل نظر، البته لنډ نظر، راته ولیکي.
بله، نام هایتون را حتما در پیام های کتبی یا اس ام اس هایتون برای ما بنویسین و یک از کجا برای ما تماس میگیرین و همچنان میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540.
بله، نو اوریدون که لرو، ځان معرفی کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم، فرمان ته محترم تاسو ته جناب محترم نه نیسه تاسو
سلام
علیکم. سلام علیکم، وړاندې کوم
مهرباني وطن دوست. تشکر وطن دوست، بفرمایئ.
ما نه 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 نیسه په وطن دوست ته موږ دغه موضوع به خو به ما مطرح کړم چې ځکه چې موږ د طالبان تحت رهبری طيب اقوى بيران افتن وخانك قطيرا اتم موحب الانترنت خبرية فاصلة انا يشتكر ربود واجانت المسؤولية خلمان امير فاكسة ربود اما جالب يشتكي طالبات وخاطر يسافات مكتن بفرصان صلبة ما ميفهمن كطالب ها و ايران يك ايدالوشي مشترك دارن كوششة ميستكي تا امریکای ها ضربه بزنن و امریکایشون سال 2014 در افغانستان خارج میشن. کوشش اینو هست که اینا سلسله مشترک کار بکنن چه قسم امریکای ها ضربه بزنن که امریکا بدنام شد تا یک بلکه ننگینه بر امریکا بمانه. و هدف طالبان هیچ وقت نیست که صلح در افغانستان بیاید و ایران یه هدف هیچ وقت نداره. ایران هیچ وقت نمیخواد در افغانستان امریکا یک دولت با قدرت با نظام باشد. بخاطر از این ما نمیخواد که طالبان در قدرت برسه و هدف ایران نیست همیشه افغانستان جنگ باشد و همو کسی باشد که آخر خواهان از او باشد. شما ببینید ایران هیچ وقت در دنیا از نظامی به خاطر شیعه بودن حمایت نکرده. شما بفهمید جناب سروان خودش معلومات داره که در سال 1993 در بین آذربایجان و ارمنستان جنگ جریان داشت، در حالی که در خود آذربایجان مردم شیعه بود اما ایران از ارمنستان حمایت میکرد به خاطر علیه آذربایجان. و همچنان شما بفهمید که ایران امروز از کوبا، از ونزوئلا به خاطر که اونا طرفدار ایران هستن از مخالف آمریکا هست. دیگه ایران هدفش هست که مشه کوشش میکنه و نظام در افغانستان بیاره که خواهان ایران بوده باشه و در واقع بعد نظام ایران نباشه. به خاطر اینکه طالبان سر قدرت بیایم و قدر قوی نیست که ایران نظام بر بیاندازه. مشکل آمریکا بسیار قوی هست، مخالف ایران است و ایران کوشش میکنه طالبان را بزور بیاره. و بعد دیگه هست که نه تنها طالبان بلکه در واحدان، در دهک، در بابول، در بیرجان، در یک قسمت های خاند با افغانستان که در اینجنا طالبا میره حتی دیدن میکنه حتی در واحدان از آدم خود که اصلا سال گذشته رفته بود در واحدان با رای خود طالبا میگره در خشار واحدان حتی در زهک.
بله،
بار کنید در خانه هایشون یه وجود در سر زهک با هم با چه بزرکی نمیزن جد اینا از آدم میگردن اینا رسی سپای ایران تقویه میشه و اینا بدنا سهر داده میشه. ما هدف من در حقیقت خود میگم که ایران هدفش هست که امریکا رو تقاضا بکنه، دیگه خود هدف خاص نداره.
بله، یعنی رژیم ایران از تمامی مخالفین ایالات متحده امریکا حمایت میکنه. تشکر وطن دوست از شما. بریم با شما دیگه
خبر واقعیت و ده چه دی آذربایجان و ارمنستان په جنگ کې ایران دی شیعه آذربایجان په ځای دی مسیحی ارمنستان ملاتړ وکړ.
بله، چنانچه امروز در لبنان هم امی مسئله ادامه داره که ایران در حمایت از گروه حزب الله قرار داره و حزب الله هم با رژیم سوریه نزدیک است. به هر صورتش با مسائل منطقه‌ای نمیریم و بین که از نزدیکی روابط طالبا با ایران بشنیم که چقدر به پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد یا ای که چقدر باعث گسترش جنگ خواهد شد.
بله، نو اوریدون که لرو، مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد رسول دی پنکیا ولایت.
محمد رسول صاحب کور دی ودان رادیو دی ټیټه کچ اواز دی واضح راشي. بله، مهربانی. بله، او رو مهربانی وکړئ.
خبره دا ده چې دا چرګي کوم پریکړه کړې ده، موږ زموږ له تذکرو مبارک.
بروره د تذکرو په باره کې خبرې نکو، موږ دې ایران ته د طالبانو د هیئت د تللي هیئت په باره کې خبرې کوو. لطفا د موضوع تغواش نیسئ، بیا ټلیفون کوئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
مهرباني سر
بلې
ستا آواز اورو خبرې وکي
ما ویله ما دا د مسلمانانو په سترو کې ما دا کفار خاورو راچی دا تش کوم خبرې کوي که خبریالانې که دا نور دي د افغانستان اسلامي امارت طالبان مجاهدین علما دا که شیعی که سنی دا موږ ګرده سره یوي د شمی لکه دا تش چې اوس دا خلک وایي چې دا شیعه دی دا څوک دی کله کوم د اکبر هغه چې دا خبره وکړل موږ د شریعت په چوکاټ کې چې د امیر المؤمنین باندې شریعت یو څه وایي هغه په دارېږي موږ هغه کوو دا نه سی کوو لکه دا تش چې واس اساسي قانون تاسو یو پوښتنه زده کوم اساسي قانون صحیح دی که د خدای قانون
بله صاحب تاسو له موضوع مه خارجېږئ د اساسي قانون خبره چا کړې ده پر حال ستاسو نظر دی تاسو دا وایئ چې طالبانو ته شیعه او سنی نه دی مهم خدای دې وکړي چې همداسې وي افغانان به خوشحاله شي چې دوی مذهبي تعصب ونه لري ځکه چې فضل د خدای دی چې په افغانستان کې همدا مشکل ډېر نشته او همدغسې د شیعه او سنی ترمنځ همدغسې اتفاق موجود وي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو د ټلیفون شمېر یو ځل بیا اعلانوم او موضوع هم یو ځل بیا اعلانوم چې اورېدونکي له موضوع خارج نشي موضوع دا ده چې د طالبانو یو هیئت ایران ته تللی او د ایران د استخباراتو له چارواکو سره یې کتلي دي ستاسو په نظر د ایران او طالبانو د اړیکو نږدې کېدل به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او که نه فکر کوئ چې د جګړې له اوږدېدو سره به مرسته وکړي د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540 او یا هم 0800 222 555 مهرباني صاحب بفرمایئ شنونده هم داریم روی خط
اور جانا دوبالا ولا کنه نو سوای خبر زو من نگار است کنه نو سوای
مهربانی کوی
او زما زو سوال زادی دلاره نا څو ټول اور دین کو سلامونه نه گیهله واس مې تاسو ټول پر گیهله به مینا ما جوړو
سلامت اوسئ کور دی بدن دی موضوع په ارتباط سوای است
خاورو را نو زو پیغام شه را دیمان چې ایران به تلې دی نو مزدا بالکل د وسلو تر لاسه کول به پاتې ټول دنیا ته معلومه راشي ایران چې کوم دی افغانستان په مقابل کې غیر ځانګړي او د کلتوري باندې ارغل کوي او بل خبره اوس موږ دا چې کتاب سره افغانستان د دفاع وزارت کوم چارواکي مطلب د دیوالو سره چې بالکل بس او په څیر د مالو سره مربوط په بصوره پر دې ته راځي نو کله چارواکي دا وفاه چې څنګه ممکن
بله صاحب کوردی بدن چی تلفن دیو که و نظر دی سرگن که بل آوریدون که حمله رو زن معرفی که آسادی رادیو میکروفون ستاسو میربونی کنین صاحب بفرماین لطفا صحبت کنین تماس شما وصل است
بله نینا. لکه څنګه چې مو وویل دوی اوریدون که کولی شي چې خپل لن پیغام د اتصالاتو د 1903 شمیری لاری هم را واستوی میربونی و که آسادی رادیو
بله مشنایم صاحب مهربانی بفرمایید.
من فکر کنم جلسه بعد با تماس گرفتیم.
بفرمایید صاحب.
من هم از اول باید صحبت کنم ما گفتم ایران چه قسم جواب پیش میبره که در افغانستان مداخله نکنه دیگری با طالبا همکاری میکنه چه قسم سیاست ایران پیش میبره؟
به نظر شما چه رقم سیاست است؟ ما همین سوال از شما میخوایم مطرح بکنیم.
ما هم باید در حساب تاریخی
مثال در پاکنال چیز بله بله سر میربانی تماس از اینا قطع شدن
بله بل اوریدون که حمله رو
بفرمایید سر میربانی
بله سلام علیکم استاد طول اوریدون که تخبل احترامات را نکام
حلیم سر و علیکم میربانی
بله اورید می نظر داده چه د ایران هم تباهی راغلی ده دې طالب ښه چار ځای ته ورسېد هغه ځای خراب کړی دی خو بارانونه و درېدلې وچکالي راغلی او دوی چې راغلي او پاکستان خو یې په حال رسولی دی بس دا سیاسي لوبې دي کېدای شي ته کې هم مثار چې دوی هلته لاړل او دا دې حمایت کوي بیا به امریکا په دې بانه په ایران حمله کوي زما په شخصي نظر دی ښه نه دی نو که دا کارونه دی کوي دا به ایران ټول ولس ته په تاوانی دا د طالبانو سره روابط خوسم
بله سلامت اوسئ مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
مهرباني کنین صاحب بفرمایئ
وعلیکم السلام
سلامونه احترامات تاسو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسئ کور دی ودان مهرباني وکړئ
مشتاق احمد شیرزاد یم ورور تاسو زحمت درته ما زمان پان دا خو
طالبانو چې د ایران د استخباراتو سره اړیکه نیولې دا ښکاره خبره ده چې ایران د امریکې نه په خطر کې دی او د امریکې نه خپل خطر ویني. نو طالبان څومره به وکولی شي چې په افغانستان کې داسې د ایران په اشاره باندې داسې خپل مضبوط حکومت جوړ او افغانانو ته تسلي ورکړي؟
مننه، سلامت اوسئ. ستاسو نظر مو واورېدو. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب، مهرباني.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. دلارام صاحب، له ډېره وخته وروسته مهرباني وکړئ.
محترم سروان صاحب، طالبانو اخري سوګلۍ ده. زما دغه یو نظر دی، اخري سوګلۍ ده. ولو که یهود اسرائیل پتی سره کومک کوي دوی ورځي، مګر د ایرانیانو د شهګانو د یهودو د اسرائیلو تر مابین هېڅ فرق نشته.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
خوشحاله اوسئ. مننه کور دی ودان. د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ.
زه د پرا د بلابلوت له سیاځنګل څخه حاجي صاحب جان اغا خبرې کوم.
بله صاحب، جان اغا صاحب مهرباني.
دغه موږ با خبر چې موږ واورېد ترتیب وویه چې وایي طالبانو آیا تللی دی ایران ته.
بله صاحب،
زموږ زړه تللی چې تللی به یې ولې چې هغه ډیپلوماتان یې په مزار کې مړه شه. هغه راهیسې دوی تر اوسه بدبینه دي. هغو څنګه دوی ورغلي هلته ورسره ناستي تللی وي؟ هم ښه دی چې سره جوړ شي. او دا درته وایم چې دوی به نه وي ورغلي که ورغلي پیسې وه چا ته په سلیتو کې ورښیي چا ته یې راولي. او د دوی په نامه کمې کوڅې چې نمول کېږي باید هغو سره جوړ وشي. نو طالبان څنګه په کمه خور ځي؟ هلته ډیپلوماتان دوی مړه کړه او نن دوی ورسره ناستي. داسې زړه تم شلي.
بله سیده، مننه مهربانی.
سروان صاحب، در همین مورد برازی که ذهن شنونده ها هم اندک باز شوه، با وحید مجد تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت داشتیم که در مورد طالبا البته آگاهی زیاد دارند. آقای وحید مجد گفت که از سال 2010 میلادی به این طرف، یعنی در حدود 3 سال پیش، رهبری طالبان به نحو خانه گسترش روابط با کشورهای منطقه شدند که ایران هم یکی از این کشورهاست که بدون شک همطور که شنونده های ما هم گفتن اردو یعنی گروه طالبان و ایران یک هدف مشترک دارن و او رساندن صدمه به منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. بنان احتمالاً این روابط را شنونده البته تحلیلگران به می شکل بررسی میکنند.
تقریبا زموږ یو اوریدون که چه متاسفانه خپل نوم نه دی یاد کړی، لیکل چې له وردک څخه زه دا شی لیکم. او بخښي، نوم وردک دی او له کندهار څخه دا اس ام اس راستولی دی. دی وایي چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې نوی ملګری پیدا کړي څو د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې پر ضد په جګړه کې له نویو متحدانو څخه مرسته ترلاسه کړي.
برای مال شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم.
مهرباني وکړئ.
بله
بفرمایئ صاحب.
مشکل اینجاست که هر کدوم مکسر قدرت دیم یک وطن فروش میشه. تانیستی مرامای تانیستی افغانستان به ایران نفروشه و ایلوان نفروشه، مرامای ایران قبول نکنه، برش کنه این کار بکنه، کمک میکنه، افضل دیگر از کما وطن فروش میشه. انگر معنی بود.
آه تشکر. سلام مهربانی. سلامت باشین.
یو بل اوریدم که
خوب بود یا بد بود مجموعه لازم تجربه بشار دارم. دنیایی که با ما کمک میکنه بدون مطلب کمک نمیکنه. افسوس که ما خاک فروش میشیم.
تشکر، سلامت باشین، مهربانی سو.
یو بل اوریدون کلی کلی وای پاکستان د افغانستان له جنگ ستړی شوی، اوس له طالبانو غواړي چې ځان ته یو بل اډه پیدا کړي او په افغانستان کې خپل جنگ ته دوام ورکړي.
بله، یک شنونده دیگه به نام صالح از وردک نوشته ایران هیچ وقت همراهی طالبا همدردی نمی کنه چون ایران تعصب تاریخی خلافت را از یاد نمی بره و همچنان بالای شیعیان افغانستان ایران سرمایه گذاری کرده.
بستانو دی اوریدون کو نظرون دی او بگورو چی دی تلیفون لداری زموش اوریدون که سوی مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سیدخ اوریدون که تغنیم سیدخور دی سلام و اخترامات ونی.
مهربانی سو.
من سلام و طالبان و دوست ویسی نگوال فشار پاکستان من دیر زور دن او دل تاکم اعتبار شی طالبان دوست ویسی آتا هم اللہ شور کرد دی پاکستان بارا گی کسی پیدا دو کورنه جنگ جو کرده ده اوز که دل ایسی ایرسی دقا سی وارد بلا پیدا که دیزان نفار دی ایران ایران خواه از جتون نریوالا سر خلاف دو لگه جنگ دی افغانستان جنگ بیا تازه فیل که او دا با دی سولی پروسه که کم امکانات برابر نکلی ما در نظر.
بله، تشکر.
سلامت و
سلام. امی حال احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان هم بر ما زنگ زدن. آقای سیدی، شما را هم خوش آمدید میگیم. بفرمایید با باور شما نزدیکی ایران و طالبان را، البته شما چیگونه بررسی میکنین این نزدیکی را؟
بذار سپاس، اصلا دو اصلی اونده به اینجا تغییر میشه. یکی از مدتی که طالبان رو قطر بودن، چون قطر زیاد تحت فشار امریکا قرار داره و بدون اجازه امریکا کاری کرده نمیتونه، نتونست قطر خیلی از طالبان میزبانی کنه و ارمان و هدفی که داشتن از اینجا به دست آورن. و سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران میخواه مالند پاکستان در قضاهای افغانستان سودجویی کنه، بهره برداری کنه. بنابراین سفیر ایران در قطر طی نامه رسمی از ستیم آقا ملا شمس الدین پهلوان و حمدالله نعمانی سابق وزیر تحصیلات تهران دعوت کرده تا اونا به ایران بیان و کوشش میکنن که اونا رو در ساحه مشهد دفتری به اونا واس کنن. هدف از این نیست که ایران زیاد به طالبان دلسوز باشه و بخواه طالبان رو به قدرت بیاره. هدف از این است که مذاکراتی که بعدن در افغانستان صورت میگیره همونتا که دست پاکستان دست بلندی داره و امتیاز میگیره، ایران هم میخواه از امتیاز بربرداری کنه. این یک موضوع سیاسی هست. از یک طرف ایران میخواه به امریکا بگوی که من برای که در قضای افغانستان نقشی دارم، در قضای طالبان هم نقشی دارم و اگر سبا مذاکره و موافقه این صورت میگیره، ایران میخواه منظوری نباشه. یک بازی سیاسی است، اونقدر تاثیری در سرنوشت سر نداره.
بله، تشکر فراوان از شما احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود از کابل داشتیم. شنونده ها را میگیریم. بفرمایید، صاحب مهربانی رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
امید گل یم ده خود خود.
مهربانی کوی امید گل صاحب.
زمان سر داره چه اول خو طالبان بعد تر لست خواه افتر شی او بلا موضوع چه ایران تا دی دوی پلاو اطلال های دی نوزاب انشاءالله مثبت نتیجه وار که پیدی شد چه دی دی تر لست خواه افتر شی ندهی تا چه تیرگستان این که یار وقت رست وفتا و این که پدر لطات سر دوی ایس وحصل تا نیش که نصلا خود دوی افتنه دا چه دوی باید دوی وایی چه خارجان باید دی افغانستان او دی ترو پر نیخ سل تا نیش که نصلا
سی من را حمید گل صاحب یو بل اوریدون که چه فکر کو من نومی نده لیکلی دلی که وی طالبان پخپل بیگونه افغانان وشتین دو دی ایران سر سرنگ دا افغانانو دا بیگونه یا د بیگونه افغانانو د وشلو په حق له خبري کوي. حفیظ وردک لیکلی ایران او پاکستان او طالبان د افغان ملت دشمن دي او ټول په دې دشمني کې سره یو لاس دي.
بله، یک شنونده دیگه ما به نام سردار شاه از لغمان نوشته که ملاقات هیئت طالبان با مقام های ایرانی برای ادامه جنگ در افغانستان است.
یو بل اوریدون که لیکلی ده طالبان و هیئت ایران ته د افغانستان امنیت د خرابولو لپاره تللی دی، د پیغام مرسلین وفا راستولی دی. بل اوریدون که لرو د تلفون لرو.
مهربانی سب.
بله، غازی احمد د کابل ولایت سره بیونه سوالینه.
مهربانی کوي سه
ما خو دا نظر به تو ښه
بله سه
چې د افغانستان چې د طالبان تل ایران ته دا څوک ثبوتم نه تمري او کتلې می دبا موږ ته خپل یې نو چې موږ غواړو خو ټول مسلمانان یو نه چې کوپارو دې موږ دین او پیمنګ په مازال باندې موږ په قران لوبې کوي دوی دې لپاره تللې چې موږ سره همکاري وکړي او د کوپار په مقابل کې نو موږ تاسو مسلمانان یو او یو ورونه په دغه لپاره دوی راځي تللې
روزي خان له کندهار څخه لیکلي چې طالبان غواړي چې له ایران څخه وسلې وغواړي
بله یک شنونده دیگه که نام خود را نوشته نکردن گفته که رفتن طالبا به ایران مانعی سیاسی نداره اما باید منتظر بود که چی میشه و یک شنونده دیگه ما حبیب الرحمن عاصم نوشته کردن که به خاطر طالبا به ایران هیئت خود را فرستادن که ائتلاف شمال در این وقتا با پاکستان نزدیک شدن
بهم نوی خبر کرده پا دی دومر خبرو که نوی بله. خبرو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سر
و علیکم السلام رادیو لطفاً تیده که زکه نورو چه ستاس رادیو چالانه ده و پلوڑ آواز لطفاً رادیو تیده که بیا بستاس خبری هم موش هم و هم آوریدون که واوری
السلام علیکم
و علیکم السلام
میره بانی
یه هم بزرکم دو طالبان رو ده غسل استازی
بله سیم
زمان نظر داره چی دا مطلب دامنه که پارسی دی چی ایران نوستی و وردی او با افغانستان که اوگر وردشن تا نور دوام ورکی
بله شب
آها
صحیح ام داست تاسو نظر رو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو یا زل بیا با هم دی تلیفون شمیره در تا اعلان کو 0-9-2-3-5-4-5 بل شمیره در 0-9-2-5-5-5 تصمیه لانوی که اوریدون که تنوبت برد
شنونده ها رو هم میگیریم اما یک موضوعی را که این شنونده بیشتر ما اشاره کردن در این مورد سارون صاحب قبلا هم از کمک های ایران به نحوه به طالبان گزارش های پخش شده بود و مقامات غربی در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند در هر صورتش ببینیم که این شنونده ما چی میگن بفرمایید صاحب
بله
مهربانی وکی
بله
ستاسی آواز رازی خوشحال اوسه مهربانی وکړه نظر سرګن کې چاوریدون کې ډیر لرو چې نوبت دوی ته ورسی شي
ما ویل ما دا ایران او طالبان چې ایران او طالبان واستل چې ایران چې دا وځول طالبان دې په ګټه تمام شي چې ایران یو ډیر سپېږه واره د مجاهدین سره بختل کوه مکونه چې غربيان چې غربيان تر افغانستان باندې اشغال کړی
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
نه تماس از اینا قطع شده یک شنونده ما بنام زلگای از ولایت لوگر نوشته که به نظر من طالبان در خاک پاکستان زیر فشار تیاره های بی پیلوت امریکایی قرار دارن یکی از علت های نزدیکی طالبان با ایران هم همی فشار های امریکاست
بله سب بل اوریدون که هم لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب مهربانی صحبت کنین لطفا تماس شما وصل است فکر میکنم ای شنونده ما آواز مهربانی مهربانی که چیلی
ایران امریکا سا خیلیج گفت لری او که امریکا سا ندیریج گفت نلری
یعنی چه منظورم پوینه شو
بفرمایید شد
قطع شو خیلی دی اتصالاتو ده اتسا و اتلش بیره لاری هم SMS یا لند پیغام مشتره لیشاله شی لطفاً لند پیغام لیکی او لیش وازی لیکی به حد زیاد پیغامون رازی خو متاسفانه اکثریت مجنس لستلی اکثریت دا خو خیر چی املا و انشاب که غلطه وی خو گردوادیم لیکی حروف یو پا بل که سرم خیطی وی اری اقل کلمه سر جلا جلا لیکی اوریدون که تا نوبت ورکو چی ده تلیفون لاری را سراره آزادی رادیو میکروفون ستاسو مهربانی
بفرمایید سر
سلام علیکم اٹک هم لومړی خصه د غردن او ردون جوای کنه چې دلته بهره ما دې په هغه غرب کې چې موږ د سپېړې کړي دا جګړه د افغان ولس په پر خلاف نه دی بهرانیان پر خلاف نه دی حکومت پر خلاف خو زه یو ما یو تصمیم ما پیکره ده کنه ایران مرسته ورسره کې ده هیئت کې ورغلی ده کوم پخوانی د طالبان کوم چارواکو چې دا هیئتونه ورغلل نه هیئتونه ورځي ورته وسلې ورکړي دلته نیول شوي دي دا خو حقیقت ده ما خو چې په دوه ګوته نه پټېږو خو انشاءالله یو نو لاره کان یېره انشاءالله چې دا طالبان بیا ورځ نه کنه پاکستان پر خلاف کله نه کله جګړې کوي او داسې به د ایران پر خلاف ځکه دوی هم جګړې کوي ځکه طالبان داسې دي لکه دی لستوني مار نن امریکا ورته پیسې ورکړي دا طالبان د ایران پر خلاف هم استعمال شي
سلامت باشین. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا خبرهای ساعت 9 یک دقیقه دیگر وقت داریم، میشه که بعد از خبرها شنونده ها بر ما زنگ بزنن. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تلفون قطع شد. نایمی سب پده نیم دقیقه که باید دو پیغام ولولو اوریدون که تا باوایی چل خبرونو وروسته آزادی رادیو تا تلفونو که او پام دی موضوع بحث دوام ورکی. یو اوریدون که لیکلی دی چه که افغانستان جوړوي اول باید لپاکستان سره جنگ وشی او بیا لامریکا سره. نه پیشم چه منظور چه ده. ما مخکیم ول چه زینی اوریدون که گرد ورد پیغامونه لیکی، لطفاً دی اصلی موضوع بندی خبری که لنده ولی که یو بل اوریدون که لیکلی دی چه نومیده پسرلای امید وی طالبان له پاکستان څخه ځان خلاصولو لار لټوي. د منظور داره چه ایران ته طالبانو د هیئت د سفر علت هم